درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې څو خبرونه واوري د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسېدلې ده د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 تنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولیږي د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 تنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 تنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 تنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومنداني وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلی دي د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د ښار په منځ کې د یوه پلورنځي تر نړېدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسدالله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویر ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومان ته ورکول کیږي زین اوریدونکو اندېښنه خودل چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمه بللې دي د غیډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس فایل تاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې پاغه کې دی، دولت ګټي دی او د خلکو چور دی، هغه اوس هم عملي کیږي، نور شنه منل کیږي. مثال یو مثال موږ تاسو ته درکو، په قصابه کې موږ د شرسازی نه کور اخیستی وو، کور موږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی، مکتوبونه یې موږ سره شته او د اوبو پیسې زموږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به موږ ته راکوئ. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالی بند موجود ده او په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغو ولایتونو د دغو ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 5 متره زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو ښکاره مثال در سره شریکوم، زه د روډس آفیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دې باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي، او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي، او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه شي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دوی اراضي او د دوی هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګ نسی، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي، یعنی اوس چې په کوم سیستم په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي هغه که درته ووایم د 100 جریبو دپاره کفایت کوي، که په معقول او عصري ډول باندې وکارول شي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ یا دو انچا هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کیږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دا کانال راته وکړي نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوی اوبه وکړي لس جریب په وکړي هر حاجت پرې پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه. نیکی هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوی دی، نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي او د بندو ځایونه او زیربناوې ستا په دغه ولسوالیو کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. د زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دي، بیخي داسې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفت دي، څوک نه غواړي داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دغه برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکې کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستی دی تور کود. دا ډیر مصرف یم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ ژختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېده هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي په داخل کې د افغانستان د سرخانې نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند ته تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په شکه صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه د دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو، نو دا ټوله داسې شی دی. مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي، که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي، نو خلق به نور هم تشویق شي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پاخي، پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي، خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج شي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ام لهلمن نوزاد څخه. نوزاد ولسوالۍ انار چې و دا جهانی شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې هم دا خلکو باغونه ایښي. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې، دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سبله. نو د اوبو کمبوتی موږ دغه څه دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د دغه خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې د خلکو ته مشورې ورکړي سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي نو دا زموږ د بغلورو سره ما خبرې کړې دي، او چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې د داسې جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د څنګ کې باغونه اجاره کړل، چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سویه وړو کابل ته، کابل ته دا وازه و چې د روس ته واستول، روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي، نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. باغونه مو راته پیپونو کې اوبه لرسپلې وچیږي، د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي، تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نور هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانټینرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي، او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي، او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د وروره دا وس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دا درشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خدای سي ډیر نه دی پیدا شوی، امکان یې ستاسو چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخان مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کورور.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ورسته در سلام، زما دا یو پیغام دی د ازادي راډیو کارکونکو، کدا غنه شرکی خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، کدا غل تجارت تر خونو تر مسلین پوری دا خبره ورسېږي، ډیر بشسي تماس ورسره ونسي. تاسو کولای شئ د هر لار چې تاسو دې خبره ولای شئ دا کار وکړي. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلی دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي، غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ، پر خلکو، موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران دخوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخته چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي، دوی د هاخوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبسي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه سي او فایده ونه کړي او تاوانمن سي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه، 50% کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو، دا فیصدي به 15 نور هم راکم. دا به اویا فیصده ته راسي د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه پوهاوی لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه شي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملا زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې شول چې موږ خپل کوره سره لمونځ کوو. ډېر بابړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمو کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په ښه کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق و ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي. دا د دوی دپاره یو غذا وه. بند دغه کوڅو سه سارا کوڅې ګرده د امبارو د ایرو ډکې کوڅې د دغه کوڅو د ساتېرولو سه په ایرو امبارو کې د دغه سه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپله په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وه، انجینران سي وه، صرف د دوی هغه کومکای اولیه ورسره کېدل چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جمعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هماهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې په دوحا کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته وویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅې وکړي. دغه ډلې ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. همکار مې خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې دا په دې کې د بی ام جی اف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شامل دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو صحنې ته کاس ولې گئی هلته دغه نمائندگان را وغوړی چې اچول کې ادم هغه نه دي چې دوی مو سره یو ټیم کې مو سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو چو یا په انسب کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمین وزارت ته متحد ده چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه مل نیوټریشن ده. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي که ته موږ واکسین ورکو د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چیرې صفا اوبه موجودې نه وي خصوصا بټیکوټ یې ښه مثال دی تاسو هلته څوک کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وي فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی وو دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 11 24 201.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پرسه بوختي.
ای و ګلاله
سوا یې مالاله
زره زچ لوبي وکړو.
دا دا درغلم
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کار دی و
لپلار سره مې سبق ویلې.
ښه دا خو به زم درځم له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزه نور ماشومان هم رزی.
اوهو جاکرت و خلی دی مبارک شه.
خیری سی
نامی خدای دیوی دا سمره کلی دی.
مور من بایل چه کلی در سرخ کاری.
هو دیر کلی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکرت دی آغونده.
خی در طویلی نروغه کی گم بنه.
دام پلار ما تا په بازار که اخیستی دی.
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه ویلی چی پلیلام که مرزان او اخیسته.
خا خا اوز با دی تو جمعه پکی خطیر شی.
ملاله رزا چی اوز نو لوبی وکو.
سمه ده خکوما لوبی وکو.
تو وایا پتال که اوزنگو که نواکی وادکو.
رزا نواکی با وادکو.
سمه ده سندره با مرسره وایو.
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر ده بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلاله آغا شب سنه ده چه ده خواته رزی؟
کومه ده زخوی نبینم.
آغا ده چنان لونی ندی خواتا.
خا خا اومیلی ده ده سمره پخاو را خیر پرده.
هو تلال ده پخاو را دوری کلو بیگی.
ته صبر چیزه پیغاگو کم. شمسا ای شمسا
سوای گلالی
رازه دلتا بلو بیو کو.
نا زسترایم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده.
حال تا پخاو را کم لو بی کولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا اوز با دلتا لوبی وکو.
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده.
نا کور تزم لگم تبا دا.
خیا بیا خو کور تلاشا آرام باوکی.
چنارگولا و چنارگولا
چنارگول دو جارشا چوای کاکا خوشالا
تلک دل تراشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنا
ده غنمو نینه ده داروشا حقا در سرکی ده بیا به دلتا اخری
خدا کرد لغویر دکرا پا دستلو خو به در شم خدا ویا چه خبرت سده
تو خو یاو زل دلتا راشا بیا به در تو هم چه چه خبره ده
وایم پا پکو چه چه ده بانو پا چو خو به در شما داده مخیطا دی والاریم اوس را تا ویا چه چه تا دی را و گفتم
تا ده مخامخ چمن تا او گورا؟
مخامخ چمن تا؟ وی؟ دا شکول جاری؟
زمور تا ایرانیم شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی
ده 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 کور نه غلیل دکشی چه دا با چور پیخوی؟
خدای ده خیر کی زما خو دیر سخت زده پی او خوبی ده
کاکا خوشالا کدی خواد خوی دلتا بیره او غارو او در جنه بختنه با تری وکو
سامه ده ورغک که
آشقه ای واشق گله تا توایم
سوای چنار گله
دل تراشا کور دل غلیر دکشا چه بیاد سه در پیخه ده
نه حال تا نه درزم تراشا چه زما ورک کسرا و لطو
خده داده دسترگو پر اب که بدرشم
وایم زر راشا گوندستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم
کور دل غلی ڈاکشا دادای او آیا صدر نو رک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نو رک دی
نو تا چوائی چه دل تا برا غلی وی
را غلی بنی وی زوائم چه دل تا بای یا پی خیب رتی وی او یا بڑا که
وائم کور دل غلی ڈاکشا دا تا چا آوتی باوتی وائی ایت می سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نوائم وچنار گولا آسنا چه مت مصیبت دقپل کلنگی چرک وخی را بادی خوڑی لی وی
خا خا اوز می سر پی خلاشو توایی چه مد بستا چه خلا کرده وی او اغا بای منگ تیالال کرده وی
او کنه اینا ده اوز مازگو کارو که اغا پیزی چه ما و تاو کاکا خوشحال ور کرده وی کنه اغا بای پتی کرده وی
یارا کدا باد خوی کرده وی بیا بای زام خواکشم
بس تا ده چرک نخیل اتوا بیا از پویگم او حمد مزیبت
داغا دی ده چرک پا خی پرتی دی خوتای او گورا چه دا استا دا کلنگی چرک پخی دی او کنا
بس ام دا زماد زوانی بر کلنگی چرک پخی دی
وایم کور دی لغا لیڈاکشا تا چه و پیشنده دا نورو چرگان پخی هم خوام داسی وی
زی پیشن ما یو کو منگلی پیس رکڑی وی او بلا دا چی دس پیس سر پیسی اپنی ورا چولی وی
کور دی لگا لی ڈاکشا دس پینو زارو پای زیب خوب پکی نخ کاری
خواقا بیتره نه استلائی بی او غلا کرده بیوی که نه سبا بطول کلی که دندو رو خاکا مو ولاغی پریده با
نو دندو را ده چه ده پارا غا گئی
ده ده لپارا چه کلی والا حمد مصیبت نه اخپل حق را تا واخلی او که را تا وانخست دا کلا بیا تاز ده پریده موزم
وی موره وی موره نسمه وی نسمه
وی شمسا سویا سنگا ده دیوال تا چنگ لگا ولی دیوز گیر وی کهی ولی
شریفی تروری نسمه درد کهی
وی ترور دی جارش تا صبر چه منگه میکیدم لکومی رئیس ده نس خود یگی زویا
لک مخکمی اخ
وی دا خو قیم کهی نو کورتا ولی نزی چیک شا کورتا ززویا
کورتا تلونم اخ دختر اخو نور نشم تلونه
وی جار جار تا صبر زو امید تغکم امید ازویا و امید
سوای موری دلتا دن پنگر کیم
زویا تا یوزال گلتا دا بانده را اوزا
شده موره داده در اغلم مخبل کرتا اخوی ما کرتا ویسی
موره اس خبره ده
امید زویا شمس مریض ده ده قندی گل زوی
اس مریضی ده
زویا نسیم خوگیگی او قیم کبی
شمس دیر پازابی
امید زویا زو خو وایم چې شمس په غیه کې واخله او د دوی کور ته یوسا لږ زرکا
نه مورې زو هم چې هلته به نه وروړو
ولې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته سه
شمسا ته مخه پکېږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګل غوندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زبو کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس بدن نیوسو خوستا مقصد داده چه داکتر بدل تا پسی راولو
نه داکتر رو تا نراولو
مخپل کورتا ویسی امور پسی می خپا شویم
تا دو خدای خکی زدیم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امید زویا
وای امور ایسی دی ویل
تو وای چه داکتر نراولو نکور که خدا رو درمال نشته دا با چنگ کیگی
داسی با اوکو چه اوز با شمس دنه کور تا یوسو زبا پا خیالی پسی ورشم آقا با هم را سروی شمس با کلینیک تا یوسو چه معایناتی وشی
خاکا که خوشحالا کور دی لگا لیدک شا داده دکلی میدانه تا خوراغلو اوز تا امر کوا چه چه بخرو او چه بسکو
چنار گلا خبر داده چه اوز نو ده عشق چار کوا حسنا چه لیوان تو بو کی
بی خمه اوزا چه دا مازی ووینم لسونه بای تینگ ونیسم دنگ تا بایم پده ندم
او کیاران وایی چه غوط پلاس خلاصیگی خلی تای حاجت نشتا ده عاشق و همت خان تر منز خبره با پا پرده کی جوڑه کو
کاکا خوشالا ته خوایی کنه عاشق ملامت نده زخوایم چه پریده دایمت مصیبت ده لگرسواشی بیانو
مکا و چنار گلا ده یو انسان چه پرده پتشی دا خده
نو دا خود دایمت مصیبت اول زل نده یو زل مخ که هم نره وریجی تری غلا کرده وی او آقا دای عاشق و راقا ای
و عاشقا پام کوا پام کوا چه دولتا دنگ ور نکه حالا چه نرگولا ور مده که
سمده ای و عاشقا گورا چه دولو نوکه
گورا چه نرگولا چه نگدی را نشه در توای ما لرشا
خوش بکلاس خوش اے اے کینے والو اے تاس دوا یا گور لاز دختن لری خوش کا
اخ ظالم عاشق داد غخون دی کداری چکے کور دے غلے ڈکشا اخ اللہ زما ور غوی دی نا تو سنائی کو وی وی ظالم
اول مدد تو لے کلا چنہ برانی دیکھے گی پ خبر نہ پوئے گی تو
عاشق زولے در تا غواڑو زنا دے نسم چ دا خبر ٹول کلی تھا مکوا زے در تا ہلاو
خوشحال دا چ خبر دا چ عاشق یوز ڈول وڈا گو او وسا سور تا سوالو زارے کوی
مالک صاحب حضرت خانہ تے یوز دل تا نک دے راشا چ دا عاشق پ داوا او دنگلا دے خبر کو
مالک صاحب لبا سر ڈیر ظلم شوی دے کتا ز کلی وال می کا منو خری نو لدی کلی دا کڑا پاراں کڑا
او خدائے بہار مشکل آسان کی تے غم مکوا لتا سر بہ ہی چو کم ظلم ونکی
نہ مالک صاحب ما سر ظلم شوی دے ظلم بالکل
وا شوقا کور دل غلی ڈکشا خدا دے مالک صاحب حضرت خان ہم را گئے او کاکا خوشحال ہم دے دوی بس ساغا مفری
مالک صاحب تاس رازی چ دل تکینو پسڑا سینہ بد عاشق پ خبر ازن نہ پوکو او بیا بد روغ جوڑے یو مناسب لار اور تہ پیدا کو خوشحال گل خبر دی وکڑا رازی چ دل تکینو ہا شوقا اوس دخ پلا خبر مالک صاحب تا وکا
کاکا خوشحال لڈی را درد زما پخلا کی لاڑا وچھنا خبر تا ورتا وکا
کور دل غل ڈکشا کاکا خوشحال عاشق ہوئی بسم اللہ کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورتا تیر کا
مالک صاحب خبر دادا چما چنارگل او عاشق یو میلا جوڑا کڑوا پدے کی محمد خانم را شریک
ها بیا چوشول
بیا دا وشول چه محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ها
خدای دې محمد خان ته هدایت وکي دا سحکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک ده دا سحکاری چې هغه موږ ته حلال کړه
امداس د ملک سر زما د چرګ په خیو وړا کې مې امدلته پیدا کړې چې امدلته مصیبت موږ ته خوروا په خوله
نو تا د خپل چرګ په خی څنګه پیژندې
په خی به پرنګ پیسې کړې وې او بل ادا چې د سپیر زرو پیسې به ورا چولای وو هغه ترې غلا کړی دی
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته رښتیا وایي
احمد خان ښه کار نه دی کړی دا سی به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو ان شاء الله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي
خیر وسی ملک صاحب کور دې ودان
شمسا بچو څنګه یې
اوس لږ خیم
نس خو به دې درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قیم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدي
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمس بچا ته د سترګې خلاصې کا افرین اول له خو به شوې کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې هغه ده وروري راغی
خیالی څه دی وکړل د شمس معاینات دی راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دی را مې وړل
ته ما ته راکه چې زه وګورم
ښه ده ډاکټر صاحب دغه دی دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغه سې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضي خو به سخته نه وي
چې به احتیاطي ورسره وشي هر مریضي سخته ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضي هم جوړیږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضي ده
دا سحکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمس بچو کله خو به د ناپاکو اوبو نه څکلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیرته لوبې کوي
په کلی کې هلته د خړو اوبو یاله ده د هغې تر څنګ لوبې کوو
چې تګه یې شې هغه خړې اوبه د کله څکلی دي یا په کې لمبېدلی
هو
په کلی کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي د ویلې اوبه هم څکي
فرزانې کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زه به په کلی کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي
دا خو به ډېر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موایل
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه
او ډاکټر صاحب او پوهېده شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي
هاي شاباس وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي
سمه ده ډاکټر صاحب پسترګو
شام صاحب بچو ګوره چې بیا په ناپاکو زینو کې لوبي ونه کې پاک واړه خوره او پاکي وبسخه
ښه ډاکټر صاحب
خیالی زه دوا درته لیکم دا به شمس ته واخلې دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري
سمه ده ډاکټر صاحب بس په خپل وخت به دوا ورکو
فرزانه ته باید د کلی ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي
په سترګو ډاکټر صاحب
همدغه مخامخ د همت خان کور دی
ښه ملک صاحب حضرت خان اوس ته وای چې څه وکړو
خوشاله زه خو هم چې دروازه به ټک کو چې همت خان دلته راووځي بیا به خبر ورسره یاد کړو
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو
خو دلته څوک نشته چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي
یاره د هوښیار سړی خو بلا واخلم ګل خبره ده وکړه بیخي مې په زړه ولګېده
ښه نو چې داسې ده زه به دروازه ټک ټک کوم
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي
دروازه
چې دلته کینو ولې پوجره کې نه کینو
خیر ده څه لبل ځای خو میلمانه نه یو راغلی راځه تاسو دلته کینې
راځه همت خانه تم دلته کینې
سمه ده خمالک صاحب اوس مو خبره وکا څه مو ویل
خوشاله خبره ور یاد کا
همت خانه ته کوله سړی داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدناموي او نه عاشق خپوي
څنګه د څه شي خبره زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګلم نشته
ګوره همته اوښان به په بډه نه وهي عاشق د هر شي ثبوت لري
د څه شي ثبوت
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه هغه پیسې دې ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي
خوشحال کاکا دا خبره زنه منم عاشق د څه شي لمخې وای چې ما کولنګي چرګ لا کړه دی
حالت چې موږ او تاسو میلا کوله لږه خوې د خپل چرګ پخې پیدا کړې وي وایل چې ما د خپل چرګ پخې پر رنگ رنگ کړې وي
دا غسي په بازار کې ډیر داسې چرګان شته چې پخې به پر رنگ رنگ وینو
کدا شک د چرګ پیسې ورنکې پټول کلی کې باندې سپکه بڼه کې اوس هم زمون خاطر وکه کنه ډول وه او ټول کلی ته اعلان کوو
کلی ته وایل چې یم غم خوړی کنه دا ټول کلی در پرېګدم او بل ځای ته کډوړم
زو خوشحال د دې لپاره راغلی چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوانه شي
ملک صاحب زه به په فکر وکم
په دې کې فکر مکر نه ځایږي عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې په رضا شي یا به د چرګ بایا ورکوي او هو رښتیا د چرګ په پخو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وي چې هغه ما عاشق ته ورسه په خبره پوښوي
خوشحال کاکا څنګه دې خیال دی عاشق ته یو بل وعده مونږ کم ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلې عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص
شبنم لوري لکه چې ستړي کړې
نه تروري ستړي نه يم خاله چې د کور د ماشومان لپاره خاله یو ګلدوزي جامې جوړې کم ماشومان ورته خوشاليږي
په لسونه دی برکات شه
ها دا د چای پیاله ورته وڅخه دا به دې جوړه کی خیر یې ستروري ځان دې په زحمت کړای دی
نه لوری دا څه زحمت دی ته په کار بوخته وی تیارې جوش اوبه وی اله چای مې پکې واچو
نام خدای دی وی دا سمره ښه چای دې تیار کړای دی
شبنم لوری زه بختوره یم چې تا غوندې ګور لرم د هر شي په قدر پوهېږي
دا ستا غوندې دې مهربان خواخه له برکته په دې کور کې مې ډیر څه زده کړل
چای په آرام اوڅخه بیا به وروسته دا شیانو ګنډې
نه خیر دی له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم
صدیقی صدیقی میلمانه مانی
میلمانه دې هر کله راشي سترګې مې روښانه نسرین ستړي مشې
ښه ده شي صدیقی اوهو سترګې دې روښانه دا دې ګور خو دې راغلی ده کنه
خیر سي نسرین خوره دا ډیر وخت نه وتللې ما ویل یا زلاړه شي
نسرین ترورې ستړې مشي.
شبنم خدای دې خلو بچو مور کا لمن دې زرغونه شه انشاء الله.
امين نسرین په خله دې برکت شه، خدای دې دعاوي قبول کړه. ترورې دلته دې بالښت تکینه، دا پیاله م در واخله.
خدای لوري لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دشه، صدیقه ترور مې تیارې شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به مری ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د سخه سړی میرمنه ده. ګوري که زما منی یو بل کار وکړي.
وایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پی جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یستئ، دلته یې هم جوړ کړئ، د کور سودا به پرې اخلي، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پی وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کیږي.
او چینارګله بیا څنګه له ځان سره بونګیږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه دا ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ ودې ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکاریږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرګ غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم، یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه وو چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ. مه خوارېږې عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چا ته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ لا کړم.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ دیدار نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
Thank you.
خانو گران اوریدن کو تاسو واوری دل چه شمس ناروخ شوی و او دی ناروغی لعملی داو چه آغا پا ناپاک زای او ناپاک اوبو که لو بکولی تاسو پوهی گی چه ککڑی اوبو دی بیلا بیلو مکروبونو کوروی او دوی پا که جوان کوی کله چه ماشومان ککڑو اوبو که لو بکوی نو دغا مکروبونه ناروغ کوی نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغ نشي خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
اکو بکو باندھ نہ پوئی گی شپترا پکو سر سندھ کا جنے لکا گنجے چپ سر تار نہ لڑی دس دن وی خیال ملکا جنے غن غنو ستن ستنو بنو لکا گزار کبھی لٹکا جنے دن رو خزے بسنگ پتا لگی ڈاچ ہلکشی خزون کا جنے